رانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دیوا لویا خیبر پختونخوا د ټلویزیون خبرونه د نننه هیورز 2013 کال د اگست 14 نیټه دا وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام اته په کابل کې دی اونیمی او په واشنگتن ډی سی کې د ورځې 11 بجې دی لویا خیبر پختونخوا کې درته ز سمینا احسن
او زنه سرکاکر
تاسو ټول اوریدونکو کتونکو ته هرکلی وایو یو شمیر مهم موضوعات باندې با تاسو نن خبرو خو لاول سرټکی
د پاکستان صدر ممنون حسین نن د هیواد د ازادۍ د یو او یایمې کلیزې د لمانځلو په وخت کام ته په وینا کې په وروستیو لنجمنو ټاکنو هم خبرې کړي. صدر ممنون ویلي د ټاکنو عمل کې ځینې ډلې بېقراری شي، نو دا د انتخابي کمیشن کار دی چې هغوی مطمئن کړي.
او د افغانستان دفاع وزارت وایي د 15 ورځو د جګړې وروسته غزنی خار په کنټرول کې اغسته او وایي د خارې طالبان په شاتم بولی دي.
او د ملګرو ملتونو کارپوهانو یوه ډله وایي چې په عراق او شام کې له ماتې وروسته هلته له 30 څخه تر 30,000 پورې د داعش وسلوال موجود دي. رپورټ زیاتوي القاعده د جنوبي ایشیا په ګډون په سومالیا، یمن او ایران کې هم پښې ټینګې کړې دي.
دا د دې نه علاوه یو شمېر نور مهم موضوعات هم موږ تاسو لپاره په خبرونه کې راوړي دي. موږ سره اوسې خو لاول لنډ خبرونه.
د پاکستان د ازادۍ یو اویایمه کلیزه نن په ټوله هیواد کې د دستورو د لمانځلو په ترڅ کې ولمانځل شوه. په اسلام آباد کې په یو ډول دستوره کې د حکومت مشران، د پوج مشر، ډیپلوماټانو او نور میلمانه حاضر وو. د سږ کال په دستوره کې د پاکستان صدر ممنون حسین د وینا مهمه برخه د جولای 15 نیټې په انتخاباتو کې د درغلیو د تورونو په اړه وه. صدر ممنون حسین په خپلو خبرو کې د دغه تورونو په اړه وویل چې انتخابي کمیشن له پکار دی چې د خلکو فکرمندۍ له منځه یوسي او انتخاباتو بهیر شفاف وګرځوي.
د پاکستان بلوچستان صوبه کې د کویلې په یو درنګ یا کانکین خطي 14 مزدورانو نه د اتو مړي راوستې شوي. اخوا سرکاري چارواکي وایي کم 15 امدادي کارکونکي چې نختي مزدوران راوستو پسې ورغلي وو د هغوی هم هیڅ درک نه لګي. دغه مزدوران هغه وخت کویلې په درنګ کې ونخته چې کله د ګیس په سبب هلته چاودنه وشوه. د مړو شوو مزدورانو تعلق د خیبر پختونخوا سوات او دیر سره یادېږي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي تیره شپه په غزنی ښار کې د کمانډو او هوایي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې وسلوال طالبان له هغه ښاره ایستل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي احمد غفور جاوید امریکا ژغته وویل چې اوس مهال افغان ځواکونه د غزنی پر ښار بشپړه کنټرول لري او خلکو خپل عادي ژوند پیل کړی دی.
طالبانو د افغانستان په شمالي ولایت فاریاب کې د فوز یو مرکز نیولې او په لسکونو حکومتي عسکري وجلي او نیولې دي. د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې د چنایا په فوزي مرکز باندې دوه ورځې سخته جګړه روانه وه او بل اخر د ګولیا دوشنبه په ورځ هغه مرکز د طالبانو لاسو ته ورغلې.
د افغانستان سر شار کابل څخه د افغان امریکن په هنتون مشر ډاکټر کینیت هالند نن د سه‌شنبه په ورځ یو خبري کانفرنس د وینا په مهال ویلي چې د دوو تنو بهرنیو استادانو د برمته کېدو په پیښه کې حقاني شبکه لاس لري. نوموړي ویلي د تښتول سوو استادانو له برمته کوونکو سره دوه کاله پروسوي او د بند په دې موده کې د هغوی صحي یا روغتیايي حالت ته زیان رسیدلی او د اندېښنې وړ دی.
د ملګری ملتونو د ماهرینو یو ډله وای شام او عراق وس هم د 30,000 نه تر 30,000 پورې د داعش توندره و موجود دي. د دې باوجود چې هغوی ته د ماتې ورکولو اعلان شوی، د ماهرینو ډلې دا خبره په خپل یو ریپورت کې کړې ده. زیاتې په دغه توندره کې په زرګونو خارجي وسلوال هم شامل دي. ریپورت وای سومالیا، یمن، جنوبی ایشیا او افریقایي ساحل سیمه کې القاعده هم ځان بیان راغونډ کړی دی. ز چیوا خزیم
زمانوم طاهره دی او ز یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او ز سیاست مدار
تعلیم زما حق دی
زم ګلان کراچی کې اوسېګم او سبق هم کراچی کې ویم
زمانوم کامل خان میا خیل دی تخپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانوم ډاکټر زهرا دی او ز هسپتال کې کار کوم
ز تخپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شاه دی زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلی کوم
ز د نوی زمانه تکړه پختنه یم ز بی بی شیرین یم
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
دا د وایس اف امریکا جو بدا ګلو کتر منوریدونکو لوی خبر پښتونخوا خبرونه ته یو ری بیا هم شرغلاسته خبرونه تاسو اوریدل او سم تفصيلي ریپورتونه ولوري تاسو پام را ګرځو او لومړی راپورت هم اسلام اباد څخه چې د پاکستان صدر ممنون حسین نن د هیواد د ازادۍ د یو اویا یمې کلیز منځو په وخت کام ته په خپل وینا کې په ورستوي لنجمنو ټاکنو هم خبرې کړې دي. صدر ممنون ویلي کده ټاکنو عمل کې ځینې ډلې بیکراری شینو دا د الیکشن کمیشن یا د ټاکنو د کمیشن کار دی چې هغوی مطمئن کی. تفصیل هم اسلام آباد په دې رپورٹ کې.
پاکستان کې نن د ازادۍ ورځ په یو داسې محل منزل کېږي چې د هیواد یو شمېر لوی او واړه سیاسي ګوندونه په طاقتور فوز باندې انتخاباتو کې د لاسوخنې تورونه لګوي او د غروز منزلو په ترڅ کې اسلام آباد کې تر ټولو لوی سرکاري دستورې ته وینا په محل د پاکستان صدر ممنون حسین هم دغه معامله راوچته کړې او د ویلي چې انتخابي کمیشن مسؤلیت جوړیږي چې د انتخابي درغلو په اړه د سیاسي ګوندونو اندېښنې لرې کړي. پاکستان کې نن د ازادۍ ورځ منزلو پترس کې د سرخار په شمول سلور واړو صوبایي ایالتونو د ملک په لرو بر کې په سرکاري او ولسی کچه دستوري دوام لري. د غروز منځلو پترس کې په سرکاري کچه تر ټولو لوی دستور سرخار اسلام آباد کې تر سره شوی چې پکې موقتی وزیر اعظم او د درې واړو عسکرو سرلخکارانو او د ولس منتخب نمائندګانو په شمول په لوی شمیره کې بهر ملکی سفیرانو هم ګډون درلودو. په دې موقع خپل وینا کې د دستوري مشر ملمو د پاکستان صدر ممنون حسین یو پاکد ازاده یو اویا کال پوره کېدل د پاکستان لپاره تاریخي ساعتونه وبلل. نو ورسره دا هم په ګوتکړې چې څنګه پاکستان د رائے د اظهار د لارې ازادي تر لاسه کړې و نو دغه سیر د هیواد پرمختیا د اولس اوټونو ته درناوي ورکولو سره تړلې ده. او صدر ممنون حسین په خپل وینا کې په هیواد کې تر سره شوی انتخابي نتیجو په ضد راپورته شوی بے باورو معاملې هم روچا تکړه.
اس طرح اس کی قسمت کے فیصلے بھی ووٹ کی پرچی سے ہوں گے. قومی معاملات خصوصاً انتخابی عمل کو باقاعدہ منظم اور شفاف بنانے کے سلسلے میں قوم میں مکمل اتفاق ہے.
دے وائی چی پا حیوات کے بے طرف انتخابی عمل سر تر سولو پا آلا ٹول قوم سلا دے او پا دے ترس کے پتیر پارلیمان کے دا آغ و خواکمن او مخالف گوندنو انتخابی کمیشن تا پراخ اختیارات ورکڑیو زکا اوز دا دے انتخابی کمیشن مسئولیت جوڑی گی چی پا دے آلا دا اندیخنو او دا بے باورو مخنیوی اکڑی. دا په داسې حال چې د پاکستان یو شمېر لوی او واړه سیاسي ګوندونه د تیرې میاشتې 15 نیټه باندې ترسره شوي انتخاباتو نتیجې منلو نه انکاري دي او دوی د انتخابي درغلو د پلټونو ترڅنګ د انتخابي کمیشن د مشر او د کمیشن د غړو د استعفا غوښتنې کوي. یو له سیاسي ګوندونو باندې ګډ الائنس فار فری اینڈ فیئر الیکشن نومې سیاسي ګوندونو اتحاد د انتخابي کمیشن مخې ته د احتجاج ترڅنګ په ګرد هیواد کې احتجاجونه کړي دي او د سیاسي ګوندونو د اتحاد د هیواد په طاقتور فوز باندې انتخاباتو کې د لاسوخنې او تر ټولو زیات څوکۍ ګټونکو تحریک انصاف ګوند سره د مرستو تورونه لګوي او د هیواد دویم لوی اکثریتي ګوند مسلم لیگ نواز مشر شهباز شریف خبرداري ورکوي چې کله دوی اندېښنې لري نه کړې شنو پاکستان د بے ثباتی اخکار کی دلی شی. بلخوا په دغه انتخاباتو کې په مرکز خیبر پختونخوا او پنجاب ایالتونو کې اکثریت تر لاسه کوونکې تحریک انصاف ګوند د خپل مخالفه سیاسي ګوندونو الزامونه ردوي او دریس خپلوي چې دا ګوندونه د اومنې چې د پاکستان اولس دوی رد کړي دي. دغه سیر د پاکستان فوزم پر لپسې د هیواد په سیاسي او انتخابي چارو کې د څه قسمه غیر آئینی کردار لوبولو الزامونه بې بنیاده بللي دي. د 25 جولای انتخاباتو کې منتخب شوي د ملي اسمبلی او د سند بلوچستان او خیبر پختونخوا ایالتونو د اسمبلو غړو تېر ورځ سوګند پورته کړی او سبا له به ملي اسمبلی د خپل نوي سپیکر او مرستیال یا ډیپټي سپیکر انتخاب کوي او د سپیکر دغه سوکې لپاره تحریک انصاف د اسد کیسر او یو له سیاسي ګوندونو اتحاد د پیپلز پارټي خورشید شاه خپل کاندیدان ټاکلي دي.
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي فیسبوک پی او ای ډیوا، ټوئیټر @ وی او ای ډیوا، انستګرام وی او ای ډیوا او په یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
تا د وایس اف امریکا دیوا لوی خبر پښتونخوا د ټلویزیون خبرونه ده چې دغه خبرونه تاسو د دیوا په یوټیوب، فیسبوک او په ویب سټ باندې هم کتلی شئ او په ریډیو باندې اوریدلی شئ. نن په پاکستان کې د ازادۍ یو او یایمه کلیزه نمانځل کیږي. دغه ازادۍ د کلیزې د دستوري په حواله سره تاسو د پیر ولایت چانې رپورټ واورېدو. خو په پاکستان کې اوسیدونکو پښتانه دغه ازادۍ ته په کم نظر ګوري، په دې حالاتو کې چې پخوانی قبایلی سیمونه د زرګونو پښمیره کې خلک وس هم به کور دی او چې کم تللی دی هغه بنیادی اسانتیاو هم د ژوند لپاره ان لري. عدنان بیٹنی په دې حالاتو تفصیل وړاندې کړو.
پینځل نظر نه زیات کورنۍ دا وخت هم د کډوالۍ ژوند تیروي او دغه سټیټمنټ چې د فاتا ډیزاستر مینجمنت اتارټي لخوا چې دی ویل شوی دی او دا وایي چې په دې کې کم به کور شوی خلک چې زیاتره اکثریت یعنی نږدې 10,000 کورنۍ چې دی هغه د شمالي وزیرستان سره تړاو لري چې د ضرب عذب عملیات له عمله به کور شوی دی. زما تاسو دا وایي چې حکومتي چارواکي وایي چې دا وخت شمالي وزیرستان چې کم مرکز دی میرانشاه د ډی سی دفتر سره نږدې جز ته پرتی علاقې چې کم د ظفر ټاون او ماچس ویل کیږي دغه څه ورسره بیا چې کم د تخیل تحصیل دی هغه په ځیر سپیر علاقې دی او یو بیا کوله تحصیل چې هغه ته شوال تحصیل وای او د افغان پولیس د جوخت پرته علاقې ده د دې تر دې مرحله پورې دغه کډوال چې بیرته ندي ستانه شوی. تاسو به زړه در یاد کړئ چې له ضرب عذب عملیاتو له عمله په زیات شمېر پر کورنۍ افغانستان او خواته هم اوښتي په خپل په افغانستان کې کډوال او دغه چې کوم حکومتي چارواکي دي هغه دغه د کډوالو شمېر په زرګاو بنیادوي خو د اف ډی ایم ای چې کوم د 10,000 کورنۍ شمېر په هغه چې دغه د افغانستان کډوال یا شامل ندي دغه څه هغه نه پاس ویل کیږي چې کوم خیبر ایجنسی ورته ویل کیږي د هغه هم افیدل سره کورنۍ به کور دي خو ځکه د سر ذکر وکړه د جنوبي وزیرستان کم چې شخصي سیمه ده له هغه نه تیر کال کورنۍ به کور شي او نږدې د کشمیر 2000 کورنۍ ده چې دا محل دغه د کډوالۍ ژوند تیروي. خو زه به تاسو در یاد کړم چې کوم حکومتي یا د اف ډی ایم ای شمیرې دي هغه له خوا خو دغه 15,000 پورې دوا کیږي چې 15,000 پورې کورنۍ دا وخت د کډوالۍ ژوند تیروي او دغه کډوال یا خو د بکخېلو په کډوالو کې یا خپل خپلوانو یا کرایې په کورونو کې نشته دي خو چې کومې آزاد سرچینې دي هغه د کډوالو شمیر تر دې نه هم په 2 سو څخه وا یادوي.
عدنان بیٹنی دا خو هغه خلک چې کم په دې وخت کې په کمپونو کې یا د خپل خپلوانو کرا په نورو سیمو کې اوسېږي چې کم خلک واپس للی دي نو هغوی څه حالات دي؟ آیا هغوی ته هغه شانتي سہولتونه اسانتیاوي په خپل سیمو کې برابر دي او کنه؟
سمینه بیبی کوم خیبر ایجنسی دا دغه څه ورسره کورم ایجنسی دا او جنوبی وزیرستان په حواله دلته حکومتي جرواکي دغه داوالري چې سل پسله دا کډوال بیرته واپس شي دي کم چې عملیات له عمله به کور شي وو شمالي وزیرستان په حواله باندې وایي تقریبا تر 15,000 کورنۍ بیرته خپل علاقو ته پځي شي دي خو د هغې باوجود هم دغه خلک په زیات شمېر بندوبستي علاقو کې خپل خپلوان او د کرایې په کورونو کې لیدل کیږي او خپل علاقې ته تلو ته زیات ارزومن نه دي او دې بنیادی تور باندې دا خبره تکراروي چې یو خو الته په خپل علاقې کې د تنروي یا د جنگونو له یاد چې کوم پوځي عملیات شوي دي هغه په وجه باندې سر سور یعنی کورونه وران شوي دي او د هغه هلته بیا سر سور نه چې هغه الته لاړ شي او باد شي دغه خبره دا کوي چې هلته دې په علاقې کې شي بنیادی اسانتیاوي تعلیم صحت روغتیا وي داسې به څلور وګو او دغه اسانتیا په هغه ځای کې ورته موجود نه دي خو تر ټولو زیات اندېښمن چې دي هغه د بي امنیت په حواله باندې دي که څه هم الته زر د عذاب یا داسې رہی نه جاته نوم باندې غړغړ عملیات هم وشول خو دغه باوجود په جنوبي او شمالي وزیرستان په دې ورسته چې تاسو ګورئ چې تر دې کلینګ د بنی 14 او دغه سي اغوا کول دغه شای ډیر زیات سیوا شوی دي ورسته چې په جنوبي وزیرستان او دغه په شمالي وزیرستان کې خلکو احتجاجي مظاهره هم وکړي او له حکومتي چارواکو نه بار بار دا غوښتنه کوي چې د دې ژوند خطرونه ورتهشتي او د دې د امنیت لپاره د دوی ته باور ورکړی شي نو اوس هم الته کوم خلک تل دي نو هغه خلک خپل ځان زیات په مشکل چي دی د په داسې حال چې حکومتي چارواکو تمام دنیا نه د دې په سر باندې په عرباو د مرستې هم تر لاسه کړی دي خو چې هغه ځنه کوم رپورټونه له خلکو له خوا تر لاسه کیږي نو هغه دا ویل کیږي چې لپاره هغه کار د نسب برابر شوی دي کوم چې په حکومتي کچه باندې کوم ژمنې کیږي خو هغه ژمنې بیا د دې په علاقې کې موجود نه وي نه په علاقې کې د ګیس اسانتیا وشته نه د بجلی اسانتیا وشته نه ور تعلیم او نه صحت او دې هدا پر چې دې کوم کاروبارونو په علاقې کې هغه هم دا وخت سخت متاثر شوی دي او دا غي یو غټ علت بیا په علاقې کې چې پوسټونه هم ګرځي چې کوم چې پوسټونه دي لاغین هم دی وایي چې به ول زیات متاثر دي.
صحیح ده چک پوسټونو خبره تاسو وکړه او د ځمکني ماينونو خبره هم په دې لړکی کیږي چې دا هم یو ډیر لوی مسله ده چې کوم خلک واپس للی دي د هغه د پاره هم دغه مسلو د خاتمه غوښتنه پی ټی ایم یا پښتون تحفظ موومېنټ هم کوي چې د بدرک خلکو د پاره هم اواز پورته پورته کړی د بيدرک خلکو شمیره به تاسو سره یې ادنان بیٹنی کزم غوریدون کی خبره ولې شي
زما تاسو ته اوه چې د پښتون تاسو بومه د منظور پښتون په مشرۍ باندې کم پاسون را په تاسو لري تیر اوسه میاستو راستي او د کوم مطالبه کوي نو په دې کې دغه بدرک شوی کسان یو مهمه او وسته هم شامل ده خو په حکومتي کچه دغه خبره په کې د 2013 اگست منل شوی دی خو دغه بدرک شوی کسان د لپاره داسې منظور چې کوم مومن شروع شوی د هغه د لپاره نه کمیشن جوړ شوی دی او نه په هغه ته چې داسې خبرګون پښکارات اور باندې ویل شوی دی په کیم نه خواچه کوم خبرې کیږي نو پاغه چې دغه داوال لري چې تقریبا تر 10000 نه زیاتو کسانو د ډیټا راغونډ کړی دا چې هغه دا ویل کیږي چې هغه کسان به درک دي او پاغه باندې بیا د ریاست امنیتی ادارې چې به حالات اورځنوي تاسو به کتلی وی چې چرته هم د منظور پښتون په مسالې باندې د پیټیم تر څو لاندې جلسې کیږي نو پاغه چې په زیات شمېر سره دغه د درک شوی کسان موجود او دا د تر تړاو چې هغه بیا د پاکستان ته شوی چې کومه قبایلی علاقې چې اوس په زیرو کې بدل شوی دي د هغه سره تعلق ساتي او دغه خلک چې د خپل خلکو پیدا کول لپاره زیاته وسله تل لیست لري خو تر دې مهاله داسې هم را پوښتنه دي چې ځنې خلک خوشی کیږي په دې اساسي تور باندې دا وی هم کیږي چې منظور پښتون چې دغه پښتنه کې چې دا کوم مطلبان طالبان دا غي خوش کیلو غوسته کوي خو منظور همیشه د پاره چې کوم جلسه کړی دا کوم دریځ مخه تر هغه د منظور پښتون دا وایي چې دغه نظر کشمیر کسان دی عدالتون ته وړاندې کړی شي کچا ته په دې باندې کوم الزامات په دې باندې کوم داسې الیګیشنز وی چې پاره کې به په تو دراو پیښو کې کړی وي یا د ریاست د آئین او د قانون خلاف سرغړونه کړی نو دغه هغه مطابق سزا ورته شي چې کوم دي ګناه کسان دي هغه د اخلاص شي خو تر دې مهاله په حکومتي کچه دا چې د لپاره هیڅ حل زلمي شروع شوی چې دغه کسان الته تیر شي او هغه ته سزا چې الته وره ولې شي
ډیره مننه ډیره مهرباني عدنان بیٹنی
کور مودان مهرباني شي
دا د وایس اف امریکا دیو دا کډر مون اوریدونکو خبرونه لا دوام لري خو 15 یا 12 دقیقې ورسته به په لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې موږ د پاکستان او نوی راتلونکو مرکزی حکومت تور پیښ چیلنجونو په اړه باندې هم بحث کوو خو سم پام راګرزو یو ریپورت لورته چې پښتانه کارپوهان وای د پاکستان څخه وړاندې د ازادي لپاره او بیا په پاکستان کې دننه پښتانه یوازینی قوم دی چې په حقیقي معنی د انګریزي استعمال په زد قربانی ور کړی دي او په مودو مودو یې جیلونه تیر کړی دي خو له بده مرغه د ازادي څخه وروسته هم پښتانه د شی ورځي خوندان نسو احسان محمد خان اور باندې ریپورت تیار کړی او ردو ته احساس پام راګرځو
پښتانه تاریخ پواندوي د پاکستان جوړیدونه وړاندې د انګریز استعمار پر ضد پښتون یوازینی قوم دی چې په حقیقي مانو کې قرباني ورکړې دي چې په دغه کې مالونه ځانونه او بیا په مودو مودو جیلونه هم تیر کړی پوهاند او ملت پال سیاست مدار افراسیاب خټک په دې حکله صدا سیوای
د اوسې کوم پاکستان دی د دې کې پښتانه چې دوی د ازادۍ بیرغ پورته کړو او ډېری لوی قربانۍ کړې دي په دې خانه کې کړې دي جلاوطنۍ کړې دي عذابونه کتلې دي مطلب دا و چې د اوسې کوم پاکستان پاتې دی د لسو یو بیا نه پس په دې کې یوازې پښتانه داسې چې دوی د قومي ازادۍ واچینو بار څخه کوله په دغه د ازادۍ سمرا دوی څنګه راغلي نو په جبر تشدد په باندې وشو د لسو اتزل وښنه درې پنځوس پوری دلته یو تور تیر و د کوي بخان بچي و بیا غي نورستو مارشل لگانې او دا چرالي همشه پښتنو د جمهوریت پر بیا आवाज اوچت په پاکستان کې درنه یو فاکي جمهوریت ځان پر وږي کې بیا د لوی قرباني ورته یو خدای دا چې چونکی د پاتې پاکستان کې د ازادۍ مبارزه نه وشوي نو هغه د پښتنو مبارزه شو دې ته شک په نظر کتل
د سماجی او تاریخي اړیکو کارپوه پروفیسور خادم حسین ویو ای ډیوتا سدا سوویل
پاکستان کی یو اویا کالا یہ یو کامی ریاست کی پاگی کی قانون دے غیر مساوی و غیر منصفانہ ابھی طرح تعلق دینی ریاست اور قانون درمیان کا یو غیر منصفانہ او غیر مساوی تعلق دے طرح طرح السنا پاکستان کی دننا لاسرو صدا حق ور نکرے شو چی اغرد پخپل خو پخپل زان حکمرانی اکرے شی انہی حق نمائندگی دا عزیز روڑلی دریم خبر دا چې پاکستان کې دننه چې پرستو پاتې قانون دی یا پسند ولاړ قانون دی دا هی وسیلې چې هغه نه په مختلفو غیر جمهوریت طریقو تروړل یعنی پاکستانی اشرافی یو پالیسی اختیار کړ چې څنګه تعذیبونه نه کوي او څنګه تشخص هویتونه او شناختونه ویلې کړي.
د پاکستان د جوړېدو وروسته چې یو اویا کلونه تیر شو، په دغو کلونو کې د پاکستان دننه یو شمېر تعلیمي، تحقیقي، ساينسي او د ولس د ښېګړې ادارې هم جوړې شوې دي. نومیالی تاریخ پوهان پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت وای د پاکستان جوړېدو وروسته د غډېرې لاسته راوړنې هم داسې موجود دي چې د ولس په ګټه ګڼلې شي.
ډېر لاسته راوړنې به راغلي، مکتبونه کولاو شوي دي، سکولونه کولاو شوي دي، کالجونه کولاو شوي دي، پوهنتونونه کولاو شول، یو خلکو له لاسته کولاو شوي دي چې کوم کسان وو مکې څه هو نېشنلیستي جذبه وه هغه خلکو له لاسته کولاو شوي دي. ٹریڈیشنل فورسز ہو، مطلب فیوڈل نظام ہو، مطلب ملکی نظام ہو، خانانی نظام ہو، آگے کے داسی جو نا نکل.
احسان محمد خان، وی او اے، ڈیوا، پیخور.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د 15 ورځو د جګړې وروسته غزنی ښار په کنټرول کې اغسته او وایي د ښارې طالبان په شاتم بولې دي. بلخو طالبانو د افغانستان په شمالي ولایت فاریاب کې د فوز یو مرکز نیولې او په لسکونو حکومتي عسکري وجلې او نیولې دي. د ډیوا خبريال حکمل روان په تفصیل را لګلې.
لکه څنګه چې تاسو ویل په غزنی کې لا هم جګړې روانې دي، خو او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د غزنی ښار یې بشپړه توګه دوی نیولې دي او وسلوال طالبان له غزنی ښار نه بیرون ایستلې دي. دوی وایي چې بیرون دي وسلوالو طالبانو سره جګړه روانه ده. دوی وویل چې په تیرو څلورو ورځو کې چې غزنی کې جګړه روانه ده 328 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او ډیری نور هم ټپیان شوي دي. دوی وویل دی پښتنه مو دا هم و چې افغان ځواکونو ته په دې څلور ورځنۍ غزنی جګړه کې څومره تلفات اوښتي دي. په دې اړه دوی بې خبري او خود له خو پرون نو وخت دی افغانستان دفاع وزیر وویل چې په دې کې 100 نفر افغان سرتیری وژل شوی دی او 10 تنه ملکی وګړي هم وژل شوی دی. د نننۍ خبرې پاړه چې نن موږ پښتنه وکړه چې افغان ځواکونو ته تر اوسه پورې کوم څومره تلفات اوښتي دي، د هغې پاړه دوی بې خبري وښودله. وسلوالو طالبانو هم ادعا کړې چې په غزنی کې په تیرو څلورو ورځو کې ډېری افغان امنیتي ځواکونو ته او بعضې مهمات وسلې موټرې د افغان ځواکونو نه نیولې دي، افغان ځواکونو ته یې تلفات هم اړولې دي. خو افغان ځواکونه دا خبرې ردوي او وایي چې افغان ځواکونو ته دومره تلفات نه دي اوښتي څومره چې وسلوال طالبان دا کوي. وسلوال طالبانو دا هم ویلي دي چې د غزنی ښار په مرکز کې افغان ځواکونه محاصره کړي دي او د دوی جنګیالي په غزنی ښار باندې اوس هم بریدونه کوي. بلیلانه صاحب،
حکمل صاحب، یو بله مهمه خبره د کابل او کندهار ترمنځ لوی لار چې دا او د غزنی لمنځه تیریږي، دا خو دا څو ورځې کې تړل شوی او اوس هم تړلې پاتې ده که پرانستل شوی؟
لمه صاحب، لکه تاسو چې ویل چې دغه د کابل او کندهار او څو نورو ولایتونو لار چې د غزنی د منځ نه تیریږي او د کابل سره دغه څو ولایتونه تړي یا نخنوي، د تیرو څلورو ورځو راهیسې چې په غزنی کې جګړه روانه ده، په همدې حال کې د غزنی او د کندهار او کابل لویه لاره هم تر اوسه پورې تړل شوې ده. خو د افغانستان د تجارت چارواکي هم وایي چې د غزنی لارې پاړه دوی ته درنه مالی زیانونه وښتي دي چې هر ورځې په تیریدو سره تیره ورځ دوی وویل چې $1,000,000 تاوان رسیږي. یوه بله خبره مهمه لمی صاحب دا چې دفاع وزارت څو ورځو د غزنی د څلور ورځو د جګړې وروسته هلته د غزنی نه مو رپورټونه ترلاسه کول چې په غزنی کې خوراکي توکي او همداشان د غزنی د عامې روغتیا ریاست له لورې وویل کېدل چې دلته موږ د درملو او نورو طبي توکو سره د کمښت سره مخامخ کیږو، او تیره ورځ ویل چې موږ د دغې طبي توکو او خوراکي توکو د کمښت سره مخامخ شوي هم یو. خو نن دفاع وزارت ویل چې د یو کاروان چې په خوراکي توکو او هم په د طبي توکو په درملو باندې بار ده هغه غزنی ته رسیدلی دی په نږدې وخت کې او دغه به د عامې روغتیا ریاست ته وسپارلی شي.
ډېره مننه اقمل صاحب د بشپړ رپورټ مو.
کورودان، مننه.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم یو بل رپورټ چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو ډله وایي چې په عراق او شام کې لماتې ورستو هلته له شلو زرو څخه نیولې بیا تر دیرشو زرو پورې د داعش وسلوال شتون لري. رپورټ زیاتوي القاعده د جنوبي ایشیا په ګډون په سومالیا، یمن او ایران کې هم پښې مضبوطوي. تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې نوشر روان کلندر راکوي.
د ملګرو ملتونو رپورټ وایي چې د داعش هغه وسلوال کې د القاعده ورته راغلي دي. دا وخت په سومالیا، یمن، سویلي ایشیا او د افریقا ساحل منطقه کې مستحکم موجودیت لري. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د ټیم لخوا جاری کړل شوی رپورټ کې ویل شوی دي چې د سنی مسلمانانو د یاغیانو داعش ډلې سره په عراق او شام کې د شلو زرو نه واخله تر دیرشو زرو پورې وسلوال موجود دي. او دغه کارپوهان وایي چې د یادې ډلې په وسلوالو کې لوی شمیره د خارجي طرح ګرو ده. خو بلخوا بیا د امریکا دفاع وزارت لخوا هم د بحر الکاهل ایګل فلیفاین په نامه د عملیاتو انسپکټر جنرل ته لیږل شوی رپورټ کې ویل شوی دی چې د امریکا او اتحادیانو لخوا په عراق او شام کې د مؤثره کاروایانو باوجود بیا هم د داعش سره د 28,690 تر 13,600 پورې وسلوال موجود دي. په کال 2015 کې د امریکا استخباراتي چارواکو په خپلو رپورټونو کې ویلي وو چې د داعش سره په عراق او شام کې نږدې 30,000 وسلوال موجود دي، او هر میاشت ورته د بهر هیوادونو نه نور وسلوال هم راځي. د داعش د نوې شمیرې د هغې وروسته مخې ته راځي چې امریکا په عراق او شام کې د داعش لخوا د خلافت اعلان وروسته نړیوال پوځي عملیات پیل کړي، او په دغه عملیاتو تر اوسه 14.3 ارب ډالر خرچ شوی دي. د امریکا دفاع وزارت د انسپکټر جنرل په دغه رپورټ کې دا هم ویلي شوی دي چې داعش ډله د اهلیت لري چې په راتلونکو نږدې موده کې تر 10,000 پورې نور وسلوال جوړ کړي. د امریکا ترڅنګ د ملګرو ملتونو په رپورټ کې ویلي شوی دي چې د القاعده مشر ایمن الزواری په مشرۍ کې د القاعده ترهګر ډله په مؤثره توګه روجتیږي او د تیرو وختونو په مقابله کې به زیاته اغیزمنه وي. د استرالیا په ډیکن پوهنتون کې د اسلامي نړیوالو سیاسياتو پروفیسر ګریګ بارټن وایس اف امریکا ته په عراق کې د داعش د ماتې خوړلو وروسته ویلي وو چې اگر چې عراق دغلته خپل بریا اعلان کړې وه، خو د خود ساخته خلافت مرکز رکا کې بیا هم داعش ډله په مؤثره توګه موجوده ده. د ملګرو ملتونو رپورټ بیا وایي چې القاعده د غیر چاپیره سیمو د عملیاتو لپاره یمن د مرکزي سیمې په توګه استعمالوي. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې داعش په ګرده شمالي افریقا کې د غټو بریدونو صلاحیتونه لري، او د شباب ډلې په سومالیا کې د داسې قسمه بریدونو توان نور هم زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو رپورټ وایي چې په اروپایي هیوادونو کې د داعش ډلې د بریدونو د ډکو کچه لوړه ده. په منځني او سویلي ایشیایي هیوادونو کې داعش فوري خطر دی، او القاعده ډله په دغه سیمو کې تر اوږدې مودې شعوري خطر دی، او دا چې القاعده په پیسو مضبوطه ده او په فلیپاین او انډونیشیا کې په تیزی سره خپل غړو کې اضافه کوي.
وایس اف امریکا دیوالو یا خیبر پختونخوا خبرونه یو برخه تاسو واوریدله و هم لیدله، او زه د لی لاولنی برخه نه تاسو نه اجازه غواړم. بل برخه کې به کوربه تاسو نصیر احمد کاکړ. الله پامان. Thank you.
د وایس اف امریکا ډیوا د ګلو خطرمن اوریدونکو لوی خبر پښتونخوا خبرونه ته وری بیا هم شرغ لاستا لکه څنګه چې مورانی درته ویل په دې نیم ساعته برخه کې به موږ د پاکستان په سیاسي حالو ځلو باندې خبرې کوو او په داسې حال چې هلته د مرکزی حکومت د جوړونې لپاره اهلی ځلې روان دي په ایالتونو کې د حکومتونو د جوړونې لپاره اهلی ځلې روان دي حکومتونه به هم جوړیږي او د اهلی ځلې به هم دوام لري خو مهمه خبره ده چې دغه حکومتونو ته مهم چیلنجونه څور پیښوي د پاکستان مرکزی حکومت ته څه چیلنجونه ور پیښوي او هم یو مهم یالت بلوچستان چیرې چې نه یوازې دا چې توندروي ده بلکې د بیلتون غوښتونکو وسلواله مبارزه هم جاری ده او هلته ملتپاله ګوندونه چې پښتانه دي هغه په خاصه توګه بیا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ذکر به وکړو د نېشنل ګوند ذکر به وکړو او د مسلم لیگ نواز چې هم تیر 15 کاله په حکومت کې هم پاتې شوی دي هغوی په ټاکنو کې پاتې راغلي دي د دې لتون په دې باندې به خبرې کوو کډر من اوریدونکو دا وخت لمر سره هم د ټلیفون په لیکه ملګری سعودي د سیمایزو او نړیوالو چارو کارپور رفیع الله کاکر صاحب له کوټ څخه سړی مسې رفیع الله کاکر صاحب او په خیر راغلی ډیر مننه له تاسو څخه هم رفیع الله کاکر صاحب د حکومت جوړونې هلی ځلې به پر خپل ځای وي که هغه د عمران خان تحریک انصاف په واک راځي یا هغه ته چې بیا په مخالفت کې جوړ ائتلاف دی هغه په واک راځي خو خبره دا ده چې دغه حکومت ته چې په مرکز کې په جوړېدو دی مهم چیلنجونه به څور پیښ وي
تاکرتب دسته د سوال اخري برخه می سم نه وره د لواز باندې کته دویم واره دوباره راته وایم
یک ولینه پښتنه می هم دغه د چې کم حکومت په مرکز کې په جوړې دوه دی کم مهم چیلنجونه بور پیښوي
صحیح سولر مننه زما په فکر چې کم په مرکز کې حکومت را روان دی دا خبره دغه څلور تر ټولو غټ چیلنجونه اول غټ چیلنج دا چې دا کوم پارٹی چې وو په واک کې راځي دې ډېر کولونه د عوام سره کړې دي د بدلون خبرې کړې دي او د تاسې وعده د قوم له خلکو سره کړې دي چې هغه تر سره رسول ډېر ګران کار وي نو هغه د توقعات یو بوج به پر دې پروت وي او ډېر زیات توقعات د دې موټر دی دا جنجور نو اول خو هغه د حکومت چې بار پاتېنې کوم خبرې کوي بیا چې حکومت کې راشي هغه کې حالات ډېر بدل وي او ډېر مشکل وي نو هغه خپل ووټر مطمئنه ساتل او داغه د توقعات پر کول به د دې تر ټولو اول غټ چیلنج وي داغه بعد د دوه مخصوص خبرو تر اعظم تر ټولو غټ شو دا ټیم چې دا هغه د اقتصاد د معیشت سره اقتصاد کې دا ټیم د پاکستان دوی غټ مسلې چې ودی ته په وراثت کې ودی نه حکومت اور پاتې شوی دی او تقریبا وهر دا حکومت چې بم رالی هغه ته بم دا په وراثت کې ملال شوی اوله دا چې د پاکستان چې کوم دا فورن ایکسچینج ریزرو زور ته وایي هغه تقریبا پر ختمېدو روان دی پاکستان دا کې دا صرف د دوه درو میاشتو پیسې لري چې د خپل امپورت څخه د بل ملک سره دا پیمنت په وکی او د دې تر ټولو غټه وجه دا ده چې په تیر پنځه لس کال کې د پاکستان ایکسپورت چې بل ملک لري سرویسز یا یو سامان خرڅوي هغه ډیر کم شوی دی ایکسپورت څخه کم شوی دی نو دغه ریزرو تقریبا د دوه میاشتو پاتې شوی دی دا د اقتصاد اوله غټه مسله دویمه د اقتصاد غټه مسله دا ده چې په بجټ ډیفیسټ کې ورته وایي یعنی چې زموږ سرکار څومره آمدن د خلکو سره د ټیکس په مد کې په نورو سره توکي جمع کوي دا خرچه تر هغه ډیره زیاته ده داغه د فار سرکار ډیر زیات پورونه اخیستي دي نو زموږ پورونه چې دا ټیم چې باندې کې د بین الاقوامي ادارو د نورو ملکو او د پرایویټ ایجنسی وو د مارکیټ داغه چې کوم پورونه اخیستي دي هغه به هیڅ دومره زیات نه وي دا کې چې ټیک پورونه هم شامل دي چې هغه د حکومت د فار ډیر لوی چیلنج دي دا د اقتصاد څو بیا د سکیورټي کې د وی دنه غټ مسلې دي اول دی اندرونی مسله په اندرونی کې دا ټیم په پاکستان کې دوه قسمه جنگونه روان دي یو دی د مذهب پر نامه ترګری روانه ده چې باغ کې سنی مذهبي ګروپونه دي د طالبانو په شکل کې د داعش په شکل کې د انبیا جهادي انډین جهادي ګروپو په شکل کې دوه بدل تر سرکا واریت دي چې باغ کې سنی ګروپونه باغ کې و د تیر یو کال یو نیم کال کې د بلارچمی پر نامه د نامو چې رسالت په نامه چې دا بریلویان راپورته شوي دي، او دریم چې کوم ایتنیک جنگ دی چې په بلوچستان کې د بلوچ قومي حقوق جنگ دی، دا اندرونی د سیکیورټی تریډ یا غټ چیلنج دی، او خارجي د سیکیورټی چیلنج دی هغه د افغانستان، انډیا او ایران سره تعلقات، او دا هغو ملکو سره په تعلقاتو کې زموږ د ګردو غټ خنډ دی، هغه د ترهګرۍ دی، او دا ملکونه الزام پر موږ لګوي چې د ترهګرۍ د دوی په ملک کې چې کومه کیږي د هغه بنیاد یا د هغه وجه پاکستان دی.
د دې سره سره لکه څنګه چې هم تاسو په تفصیل سره د ټول خبرې وکړې چې کولونه ساتل دي، د اقتصاد وضع برابرول دي، د ټیکسونو نظام سمول دي، د تر څنګه بیل اوټ هم اخستل دي له آی ایم ایف څخه یا بیا له نور بانکونو څخه چې فورن ریزروز یا چې کوم خارجي کرنسی دا یا د ډالرو چې کوم ذخیره ده هغه په هیواد کې کم ده، او امنیت چې ډیره مهمه موضوع ده په دې باندې. خو د دې سره سره دغه ټول شیان یعنی د ترګری په حواله سره که خبره وکړو، فوجي عملیات وسول او لا په ځینې برخو کې چانیز عملیات روان دي، خو د پاکستان حکومت د دې د روټ کاز یا بیا هغه جرړې نه دي معلومې کړې چې د دې وجه څه ده چې په هیواد کې تندروي ده، ترګري ده، او خلک ډېر په چټکه سره همدغه خاطر راځي. د دې څه علتونه دي؟
کاکر ته دا خبره ده زنه غنم ما نه دي فکر چې د ترګري بلار کې رکاوټ دا دی چې د پاکستان دولت په دې فون دی چې لتونه چې دولت په دې ډېر سپو دی، د دې د سیاسي ګوندونو په دې ډېر سپو دی، او هغه لتونه دا دی. اول علت هغه دا دی چې بدقسمتي سره د نن ورځې ډېر سلویس کال ته یو زموږ ریاست او هغه کې خاص طور پر چې کوم فوجي اسټابلیشمنت دی، هغه یو پالیسي ده چې هغه د مذهبي ګروپونه چې کوم جنگ کوي توپک راخستې دي، دا یې د خارجه پالیسي د مقاصد تر سره حاصل کولو لپاره هدفو حاصل کولو لپاره استعمال کړي دي. او بدقسمتي سره ډېر څلوېښت کاله بعد هم دغه پالیسي په یو شکل کې روانه ده، اگر چې په دا ډېر کاله کې په تېر لس کاله کې دا فرق شاید راغلی دي چې په دې ګروپو کې ځینو داسې ګروپونه دي چې د هغه خلاف واقع د ریاست د پاکستان ریاست ولاړ دي، جنګیږي، خو ځینې اوس هم داسې ګروپونه دي چې هغه په نورو ملکو کې جنګیږي. هغه ګروپو په حواله سره د پاکستان ریاست هغه رنګه کلک اراده نه لري، هغه رنګه مضبوط نیت نه لري د هغو د ختمېدو، بلکې الزام دا دی، او زه فکر کوم او دا زه ویره لرم چې هغه الزام چې کومه دنیا لګي هغه د تېر هدف پورې درست وي، هغه صحیح الزام دی چې دغه ګروپونه چې دا نه صرف بلې د دې ځای خپل عملیات کوي، بلکې دلته په طاقتورو ادارو کې دا همدردی او سپورټ هم لري. نو مین علت هغه بنیادی علت دا دی زموږ د ترګری د مسلې. نو په دې کې چې دی زما په خیال که دغه حکومت وي که تېر حکومت وي، دا پوهنه ټوله لري، هغو ته معلومه ده چې مسله څه ده. خبره د قوت و د واک ده. دغه سیاسي ګوندونه په دا پوزیشن کې نه دي چې دغه واک د اندرونی سیکیورټي پالیسي یا د خارجه پالیسي واک د فوجانو یا د سیکیورټي ادارو سره واخلي. نواز شریف دا کوشش وکړي هغه ته دغه سزا ور ملاو شو. عمران خان باندې دا الزام دی چې دی د سیکیورټي اسټابلیشمنت پر کومک دغه په وضو باندې دی راغلی دی. نو زما نه دی خیال چې دی د چا په کومک راغلی وي. دی به دومره درانه کار ته و دومره حساس معاملاتو ته دی لاس ور واچي او کیور واچي، زه فکر نه کوم چې دی به ډېر کامیاب شي.
نو هغه کولونه لکه څنګه چې تاسو هم په شروع کې د دې ذکر وکړ چې لولس سره کړی دي، لنړی سره کړی دي، چې دای به یو پوره واک اخلي او په پوره واک سره به دغه حکومت کوي، نو کدا نه وي، نو بیا څه ویني د پاکستان د حکومت او د پاکستان د ریاست آینده؟
یاره دغه کولونه کې یقینا کته یې نه کې در سره دې کوم ځینې خلک چې مخابه دي چې عادت په مشکلات جوړ شي، لیکن زه په دې کې یو بل فکر لرم. کم په دې ملک کې اکثریت ووټر او د پاکستان کې نه، دا په هر ملک تقریبا دا چې دی، او خاص طور پر چې د پی ٹی آی د پاکستان تحریک انصاف ووټر چې دی هغه پر خارجه پالیسی باندې ووټ نه ورکوي. هغه د ووټ ورکولو بنیاد یا کم عوامل چې دی په ذهن کې ساتي، هغه د معیشت ګوري، هغه
هغه دی نور د عوامي د پاپولس سیاست ګوري چې کرپشن کم کړي پروتوکول کم کړي میرټ رالی نرالی هغه ولس پر هغه شان ووټ کوي د ووټ فیصله کوي. نو کچیر عمران خان په سیکیورټي یا په خارجه تعلقات کې هغه رنګا هدفونه ترلاسه نه هم کړي لیکن دوی معیشت هم کړي میرټ راولي رقم کولونه چې نور د گورننس په ډومین کې د خلکو سره کړی دی کدی هغه در سره کې هم د فکر کوم چې د خلګ به بیا برته دی خوشي او د دته به مطمئنه شي. نو زما خو دا فکر دی
او د دې سره سره په داخلي توګه ناجوړیانی هم ډیر زیات سیوی دي د تعلیم کچا چې د نو هغه هم ډیر راکمه ده د چشلو د صفه او بو مسله هم خپل پر ځای باندې ده او نړیوال ادارې وایي چې پراتونکو لاس کال 15 کال کې بعد او بو کچا په ټوله پاکستان کې ډیر چټوي. نو دا خو هم مسلې دي ګمان کوي چې دوه مسلو ته د راتلونکو چې هر مرکزی حکومت هغه هم پاملرنه وکي او د خلکو د غستونزې حل کی یا بیا توان ولري.
یقینا د وو مسله او سره ملګری یو بل غټ مسله د بجلی داکم د پاکستان د بجلی بحران ډیر پرمزه ولا دي تقریبا لکه په 2014 کې به تر سوي دي چې هغه کم سرکولر ډټ متوایا هغه فور د بجلی چې کم دلته کارپوریشن وو هغه ډیر زیات سوي دي. نو د بجلی ډیره غټه مسله ده د اوبو سره مسله ده. زما په خیال د اوبو په مسله کې یو چیلنج دا دی یو بند دا ده چې په دې کې ډیره حساسه مسله دي د ډیمو په حواله سره د صوبو په مابین کې اتفاق نشته او بیا د اوبو په حواله سره صوبو تخپل هم د اختیارات دي چې دوی ته وکړي. نو د وفاق سره د صوبو په حواله باندې خپل اختیارات ته لیکن زما په فکر کوم چې په هغه کې دا که د څو پرې چې د نه لا نوې طریقې نه راوباسي زما نه دي چې هغه کوم روایتي طریقې دی هغه به دغه مسلې حل کی. نو کله مسلې به چې دې ورته ورته زما په دې ځان او قوت ته دا فکر کوي چې اول دویم کال کوم مسلو ته ترجیح ورکړي ان سلا به 1 by 1 حل کی یو وار دا ټول دې حل کړي.
او که د یو د مثال په توګه وایو چې ولې داسې ښکاری هم چې د تحریک انصاف حکومت به جوړیږي فلحال داسې عمران خان به مشارکې وی هغه چې د سل ورځو کم پلان ورکړی دی چې د حکومت لمړی سل ورځی ستاسو به هم تر نظر تیر سوی امکانات دی چې په سل ورځو کې هم دومره ډیر کارونه دغه نوې حکومت وکي او د هغه نوې وزیران وکي.
نه زما نه دي فکر دا خو د سیاست کی برخه ده کې الیکشن غټنګ مخ کې چې کم ټولونه و کې هغه د عوام د پاره هغه په یو موډ کې بیا چې حکومت کې راځي دا پارټیان بیا په بل فکر کې وي زمانه دي چې هغه د سلو ورځې چې په وادي دي کولونه دي هغه بیر سره کولای شي او نه په یو کال کولای شي بلکې اوس پر روان درې سلور میاشتې کې بشکار شي کوي امکان دا دي چې دی بدایې مې په خاطر چې او دا ایم ایف د خاطر تک در ټول غټ مشکل دا دي چې هغه شرطونه لګي هغه چې و سرکار ته پور ور کوي د پور سره لا شرط او تیر دي او هغه شرطونه تقریبا تمام چې دی هغه په دې حواله یې چې سرکار حکومت چې چیرې ټیکسونه کم کړی دی هغه ټیکسونه دي زیات کی چیرې چې حکومت د پبلک ډیولپمنت د پاره د ترقی کارونو ترقیاتي کارو د پاره فند جوړ کړی دی هغه فندونه دي کم کی نو دا هغه شرطو په ساده الفاظو کې ټول غټ وزن شي هغه پر عوام راځي عوام دا غوښته متاثر کیږي. نو د پی ٹی آی قانون نشي دي دا د ټول غټ هغه د ایم د شرطو په ډیر زیات متاثر کیږي نو زه کوم چې دا په څلور ورځو کې یا اول یو فقال کې دا خبرې دا د پونه تر سره ورسي.
رفیع الله کاکر صاحب له موږ سره اوسه وخت سوي د لنډي غونډي وقفي او بیا د وقفي ورسره ځو یو دوه اوریدونکو هم لرو ګمان کوم چې پښتني بلري خو د لنډي غونډي وقفي ورسته
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مر کې به ځانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
بل سوکی کئی او کنا تہی کار صحیح
دا ہر انسان جوان پائے تبل لپارا یو مثال جو سی
دا ہر عمل یو عکس العمل ضروری تا انسان لاستا حق سرازی چی سی کڑی
تاسو ہم بدلن راوستے سے
تاسو ہم بدلن راوستے شے
تاسو ہم بدلن راوستے شے
دا ٹول پا یو وقت عادی خلقو خوب
د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړو کې وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا جوبه دا کترمن اوریدونکو خبرونه له دوام لري. عمر خان ورور له ډیر اسماعیل خان څخه ټلیفون کړی دی. ستړي مسه او بخیر راغلی عمر خان. سره
خوشاله اوسه کترمن ملما ته سلامونه وړاندې
کوم. و علیکم السلام ډیر مننه.
وعلیکم السلام. سره مې دا ملما چې اکثر پاکستان ته خو به امریکای پیسې زیات ورکوي، نو اوس خو دا خبره ښکاره شوه چې کوم موجوده حکومت چې دی دا آرمی په مرضی باندې راغلی، نو آیا عمران خان به داسې توان ولري چې هغه امریکا په دې یا ملکونه په دې باندې کانی کې جواب کړي؟ دا زما خپل جمهوري حکومت دی، هغې ته به څو داسې ذمهواري ورکوي. بله پوښتنه مې دا ده چې پاکستان اکثر کومې داسې ادارې دي هغه مذهبي ګوندونو ته اهمیت ورکوي، نو په دې کې فایده کومه لري؟ دا قبلې مده نګر نظر واچوي چې آیا ملک ته په دې کې فایده ده که نقصان دی؟ ولی داسې کارونه کوي چې ملک ته نقصان دی.
سلام مننه. اوس هم ملک نایب خان صاحب دی له اف ار کوارت څخه ټلیفون کړی دی. ستړي مسې او په خیر راغلی.
اسلام اسلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مسې ملک صاحب.
دا شي خیر دی. دا څار مې کولو چې اکثر به مو په میډیا اوریدو چې د پاکستان خارجه پالیسی د فوج سره، او که چیرې دا د فوج سره نو عمران خان کې به دوره غوي طاقت وي چې دی به د افغانستان و دی انڈیا سره تعلقات خکیو دوام که ایران سره دی تعلقات جوړی و غی خوشامدید میتی آئی نو پا غفو امریکی اغام لگولی پا بندی نو امریکی تا ودا چه جواب کهی و سعودی سره بیدو چه سرنگی تعلقات پاتی کهی دا پختانه میکوره دیرم
مانانا ملک نایب خان صاحب. رفی اللہ کاکر صاحب، تاسو دو عمر خان رور پشتنی واره دلی دوی پشتنی دی که داسی پا لنده توگه ورته جواب ورکی.
مننه. دغه د اخري کوم زمر ملګري چې سوالونه کول غواړي ما اوردل د دې جواب اول د خارجه پالیسي په اړه چې عمران خان چې دومره توان لري چې دا انداز کې واخه د فکر نه کوم چې عمران خان دومره توان لري. اول په دې نیت هم لري چې دا چې دوی خاص طور پر د افغانستان پالیسي د انډیا پالیسي په خپل لاس کې واخه، نو زما نه دی نه فکر نه کوم چې هغه به دوی تر سره ورسي. هغه ډېر لوی غټ خل دی او فوج په دا مسله د نواز شریف سره ټوله کیسه جوړه کړل وي سو خوښ دا مسله به دغه شروع کړي. نو عمران خان هم دا خبره زما نه دی خیال چې هغه به دومره واک ودته ورکړي. دویمه چې کوم ایران خبره ده، یقینا د ایران په اړه سره څه بلکونه چې دي هغه پاکستان ایران سره ښه تعلقات لري، نو هغه پاکستان د مسله اول پاره کې امریکا دا او دویم سعودي عرب دی. او په دې کې امریکا خو لا بیا هم پاکستان گزار کول دي، ولې دا امریکا سره دا اوس حالات په پاکستان تعلقات اساس هم نه دي دا پاره نه دي، نو پاکستان دا هم د امریکا په شته د یو ته پرې شاید نه سره انتر کې، لیکن د سعودي په شر ما نه شي شر چې پاکستان نظر انداز کول شي. سعودي باندې پاکستان ډیره هرتیاوی مجبوریاں لري، که دا اوس چې دا کوم اسلامیک بینک پاکستان ته نور عرب ډالرو امداد کول کړی دا تقریبا سعودي عرب ته مدد کوي، نو دا څنګه نور سعودي به پاکستان ته ډېرې مرستې ورسره کوي. نو زه فکر نه کوم چې عمران خان به ایران په حواله سره راولي.
سلام سلام رفیع الله کاکر صاحب، اوس هم راځو بل مهم ایالت بلوچستان ولوري ته چې د پمځکنی اعتبار د پاکستان تر ټولو غټ ایالت د قدرتی وسیلو په حواله سره هم ډېر شتمن دی، خو د آبادی په لحاظ بیا وړوکی ایالت دی بلوچستان، چیرې چې هم د حکومت جوړونې هلې ځلې روانې دي، خو د دې هغه جغرافیایي پوزیشن به زه ووایم یا وضع د لږ بېله ده له نورو ایالتونو څخه، لکه د افغانستان سره شپږ نیم سوه کیلومتره پوله لري، د ایران سره لري همدغه رنګه تر اووه سوه کیلومتره زیاته سرحدي ساحل لري د سمندر سره، نو او بل بیا دوه قسمه هلته ډلې دي، یو مذهبي تندروي ده او بل خواته د بیلتون غوښتونکو مبارزه ده. پا په دغه بلوچستان یالت کې چې به کم حکومت راځي یا کاغه د ام ام ای او د اختر منګل او د ای ان پی یو مشترک حکومت وي یا بیا د پی ټی آی او د بلوچستان عوامي ګوند حکومت وي، دغه چیلنجونه چې په بلوچستان کې دي څومره به وتوانیږي دغه مشران چې د اوس اسمبلی تر راغلي دي چې دغه لمنځه یوسي یا دغه حل کړي؟
مننه کاکر صاحب، ما په فکر لکه څنګه چې تا وویل د بلوچستان دا ټیم درې غټي مهمې مسلې دي. اول د سکیورټي په حواله سره دلته کوم دوه قسمه جنگونه روان دي، یو د مذهب او د فرقواریت په نامه دلته کم جنگجو گروپونه دي، دویم د بلوچ قومي تحریک د آزادۍ په نامه چې کوم گروپونه جنگ کوي. نو یو غټه مسله دا ده. دویمه مسله دلته ده چې د کم بلوچ وطن پال او ملت پال ګوندونو چې دی هغه د بلوچ د قومي وسایلو د استحصال په حواله ډیر تحفظات لري. هغه وایي د داویا کالو صداغو دا ناره ده چې زموږ وسایل استحصال اسلام آباد کې او موږ ته ګټه نه رسېدلې، په دې کې اوس تازه تازه گوادر او دا سی پیک هم شامل دی. دا دویمه غټه مسله. درېمه مسله په بلوچستان کې د ګورننس دا هغه دی چې اویا کال بلوچستان ناره ویلې چې موږ واکو اختیار غواړو. اتلسم ترمیم په سکیورټی نه په نورو معاملاتو کې تر ډېر حد پورې هغه واکو اختیار ورکړی دی، مثلا دا ټیم هیلث، تعلیم، سیاحت، تعلیم، اوبو، دا ټولې مسلې دا د صوبې په اختیار کې راځي. لیکن لکه څنګه چې تیر اته کاله موږ لیدلې دی تر ټولو غټه مسله چیلنج دا راغلې ده چې په هغه کې دلته د صوبې الیکټډ یعنی د اسمبلی غړي هم او بیوروکراسي هم هغه نه صرف ویژن هم نه لري او بلکې هغه صلاحیت او کیپاسټی نه لري چې دا کوم اختیارات دي تور کول څه وي دي. او د ان ایف سی اوارد باندې کوم فندونه راځي چې دوی داغه داسې استعمال وکړي چې هغه کې غربت ختم شي، د عوام ستړي او ستونزې حل شي. نو دا درې غټي مسلې دي. کم چې دلته حکومت را روان دی، کوي امکان دا دی چې دا حکومت به بدی کې بغټ ګوند چې وی هغه بد د بلوچستان عوامي پارټي په نامه چې جوړ شوی دی او ورسره به پی ټی آی او تکشنی پارټي اني وي. نو دا بلوچستان عوامي پارټي د کوم هو ګورو دی کې نیوی په صد هغه خلګ دی چې د دې د اویا کال سره د تلویز کال سره د صبح کې دی حکومت کړی دی، کدی نو د دې فلار کړی دی، دا خاندانی مشران او سرداران دي او اکثره د استابلیشمنت منظور نظر خلګ قابل قبول خلګ هم دي، دا غو سپورټ هم درلودي. نو کوم چې دلته غټه مسله د سکیورټی ده هغه دا ده چې کده دای شو باغه والا سره یې کده بلوچ قومي جنگ والا چې کوم ګروپونه دی علي دګي پسند د بلوچ مسله غواړي مذاکرات غواړي، هغه په خبره حل کیږي او هغه خبره به یو سیاسي قوت ور سره کوي او هغه سیاسي قوت چې هغه خپل واک او اختیار لري. نو زه نه وینم چې په دې حالات کې داسې قوت شته. نو هغه مسله خو زه فکر نه کوم چې حل بشي، هغه به زموږ ادارې د توپک په زور حل کوي او د توپک په زور زمانه دي خاچ دا مسله حل شي. دویمه ده د وسایلو، د وسایلو په مسله چې کوم دلته بلوچ کوم برسته پارټي د اختر منګل هغه د پی ټی آی سره چې کوم اتحاد کړی دی باغ کې یو دا شرط ورته یې شری او پی ټی آی لیکلی ورکړي دي چې موږ بس تیته تحفظات حل کوو. نو په دې باندې موږ بس امید کولای شو، هیله کوي چې خدای دې وکړي چې دا رښتیا شي. او درېمه ټول غټه مسله چې دا د ګورننس په والا بیا بدبختی ده، بیا د افسوس خبره ده چې کوم ګوندونه اوس په قوت کې را روان دي، دغه د ګورننس مسلې، دغه د کیپاسټی مسلې جوړ د خلکو د وجه دي. نو زه فکر نه کوم چې دوی به راشي دغه شان به بدل کی، ولی دا شان چې کوم خلک د مسلې برخه دي د چا د وجه چې دا مسله جوړه شوی ده خبر ته هغه برسر اقتدار راشي. نو زما نه دی خیال چې دغه سبب موږ ډیر غټ بدلون توقع لرو.
یعنی په بلوچستان کې د بدلون توقع خو نسته، خو یو شی بل هم د تیر 15 کال چې کوم حکومت وو زما هم ور باندې نظر او ډیر داسې په د ویژن په حواله سره کې وګورئ داسې د ټوکو ټکالو یو حکومت حکومتي خبرې وي، مثلا د کوچ د اوبو د مسلې په حواله سره کې به خبره وکړه، نو دی بول چې لک کیرتر څخه یا ل پټ فیډر څخه یو غټ پایپ را روان وي او بیا به کوچ ته اوبر راوړي، بیا چې به پښتنه وکړه چې دا خو تر پیټرولو به ګران وي دغه د اوبو بیا، تر بلکې پیټرول شاید بیا ډیر ارزانه وي، د پیټرول دوه چنده درې چنده بیا به نو بیا به ولنا چې پر دې باندې کار روان دي، نو اخر کې چې بیا برته اوس یعنی هغه باندې خو هیڅ عمل هم نه دي سو دی ول چې مشکار ور باندې شروع کړی، یعنی دغه د ټوکو څخه د ملنډو څخه د بلوچستان خلک کله ځان خلاص کی چې یو ش حکومت وی او یو ش د دې چې کمستونز دي لږ آبادی د وسایل هم ډیر دي چې دغه مسلې حل شي، دا چې امکانات تاسو په نظر کې په د نزدې آینده کې یا په لری آینده کې په نظر راځي؟
په دا لاند وخت کې په دا نږدې وخت کې خو زه داسې امکانات نه وینم، لیکن په ورځ وخت کې په داسې روان وخت کې بالکل د دې امکانات ته او دا غ یو غټلار داده چې دلته د عوام چې کوم حکمرانان دي هغه ته واک ملاو شي هغه خپل مخ ته ایل شي دا غ ګټه دا کیږي کچیر دا اوس لکه تیر حکومت چرال یا دا اوس چرال کدا کار نکي و هم دا عوام چې دی دا بلواره بیا نه راولي بیا نه ټاکي، دلته مسله دا ده چې څنګه د ټاکنې وخت را نږدې شي، دلته غیر جمهوریت قوتونه چې دی هغه په دې خبرو کې لاس ووي او زموږ منتخب د اسمبلی غړي چې دی هغه کې اکثر هغه څه پر عوام ته هرتيان لري هغه د پارلیمنت ته یا اسمبلی ته راتګ په نورو لارو کې په څور دروازو کې چې دغه د څور دروازې لاري ختم شي د عوام په زور راتګ یقیني جوړ شي، د دې بیا څه کې د دې پر روان تنزلت کال کې په داسې لند وخت کې نه تنزلت شل کال کې دا کیږي چې یو فلټریشن کیږي، هغه فلټریشن عوام په خپل کې غلط سړی د دې د طبیعت ناچپ سړی چې د دې کار نور کې هغه دوباره عوام نه راولي، دلته بدبختی دا ده چې دا صوبه جوړه شوی ده دلته سلیکشن شوی دی هغه د عوامو د ممبر د الیکټډ نمائنده د لیډر ترمنځ چې کوم دغه دوا رویا تعلق دی هغه تعلق مات شوی دی، دلته سیاستدانان دلته اکثره ګوندونه ګوري سرګیالتي نو څنګه د دې سرګیالتي کارونه هم بیا دغه ټول مادي څوک خلاصي دا غوښتي
یو بل وجه خو دا نه چې سیاسي ګوندونه کاغه بلوستي ک پښتانه دي یا بیا مرکزپال ګوندونه دي هغه چې کم خلک د اسمبلی د پاره هغه ته ټکټونه ورکوي هغه هم داسې اهل نوی وړ نوی چې هغه اسمبلی ته ولاړ شي یوازې په دې باندې هغه ته سیټ یا ټکټ ورکول کیږي چې هغه به دا سیټ وګټي یا قبایلی دغه دي، نو ځکه هم چې وینو بلوچستان ورځ تر بل شاته پاتې دي دغه به وجه نه
بالکل دا هم یو مهمه وجه ده چې هغه نسل دا دي چې لوی بلکې شل کال کی چې کوم کس ته کټ ملاویږي شل کال بعد ما هغه سړی ته ملاویږي ځوانانو ته نو خلکو ته او اهل خلکو ته چې په اقتصاد پیږي په قانون پیږي په ډیولپمنٹ پیږي د اکراس د بورډ تقریبا تمام د بلوچستان د کمشنیس یا سیاسي ګوندونه دي په هغه کې دروسته دغه شان نسته چې نه خلکو ته ځای ورکي یا ټکنوکریټ ته ځای ورکي چې هغه د اقتصاد ماهر وي نور ماهر وي نو هغه ته ځای نور کوي او هغه ځان د شلو کې مدیر دې ښکار دې کم خلک دي هغه پر
ډیره مننه رفیع الله کاکر صاحب او کور مودان د خپل وخت راکول لپاره ډیره مننه یو جهان مننه ګلاو قدر منور دونکو د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه تاسو واوریدله هم د مرکز حکومت هم د بلوچستان حکومت ته چور پیش کم چیلنجونه دي په هغه باندې او اوس هم د خبرونه وخت پات رسیږي تر بل خبرونه پوری ز قربان سر کاکر سره د پروډوسر بختور شاه ستاسو لدرنه خدمت اجازه غواړو د خدای په امان.